عمل خلکو ته رسیږي. په دې اړه نور حال زموږ خبریال شمامود شینواره رقیب.
په ننګرهار کې د ښاري نظم کمیسیون لخوا د جلال آباد په ښار کې د غازی رکشو څخه د غاز ډبو راټولولو کمپاین روان دی. د دې کمیسیون مشر او د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یې لسلګونو رکشو څخه غاز ډبې راټولې کړي او دا کمپاین لا هم روان دی.
ډېرو رکشو نه ډبې ښکته کړي دي او توسیه هم ډېرورانو ټولو ته دا توسیه کړې ده چې په رکشه کې د غاز سوځولو نه ډډه وکړي او پېټرول پکې وسوځي. شون په اوس وخت کې چې دا د رکشې ماشین معیاري نه دی، د غاز د سوځولو په نسبت باندې د پېټرولو د سوځولو تاوان چاپیریال ته لګره.
نوموړی وای ورځ تر بلې په جلال آباد ښار کې د غازی رکشو شمیر زیاتیږي او اکثره هغه کورنۍ چې له پاکستان راځي هغوی له ځان سره رالېږدوي چې دا د چاپیریال د ککړتیا لپاره ستره ننګونه ده.
دا یو واقعیت هم دی او یو ګواښ هم دی چې جلال آباد ښار دی روړو کې ښار دی او رکشې پکې ورځ تر بلې زیاتیږي. دا موضوع موږ د مربوطې ادارو سره هم شریکه کړې. ما مخکې د طرحې یادونه وکړه، هغه طرحه موږ په طرحه کې دا ځای په ځای کړی دی چې په هر شکل باندې کېږي جلال آباد ښار ته به رکشې په هیڅ ډول باندې په قاچاقي ډول نه واردېږي. اوس په دې کاډو کې رکشې راوړي که موږ مربوط امنیتي ادارو ته وایو.
روغتیا پوهان هم په ښار کې د غازی رکشو شتون د صحت لپاره مضر ګڼي. ډاکټر مجیب الرحمن لقمانی وایي د غازی رکشو د دود له امله انسان ته د نورو تکلیفونو تر څنګ د سینې سرطان هم پیدا کیږي. دی وایي دغه کمپاین که په درست شکل مخکې ولاړ شي د روغتیا له پلوه به په ښار کې ډیر مرضونه کنټرول شي.
حساسیتونه او دا شینې به د هغه کسان چې د مریض حساسیت لري هغوی لپاره ډېر زیات مضر دی. د سینې امراض پیدا کوي او حتی چې لږ پرمختللی شي د سږو د سرطان باعث ګرځي، د سږو مرضونه پیدا کوي. نو دا د حکومت دغه اقدام چې دوی شروع کړی د شکو د لوګیا د کنټرول د خاطره دوی ګیس او د مبلیل پیوزه استعمالوي، د دې مخنیوي د خاطر دا ښه اقدام دی.
په ورته وخت کې د غازی رکشو چلوونکي هم دا مني چې په رکشو کې د غازو نادرس استعمال د صحت او چاپیریال ته تاوان رسوي، خو دوی بیا ځان ګرم نه ګڼي او وایي خلک غریب دي او د مجبوریت له مخې غازی رکشې چلوي ځکه دا ورته ارزانه پریوزي.
مجبور موټر کمپاین ټول باید غاز والا سی هغه ټول دا بعض ډېر مبلیم په خصوصي بېجا کم پې وغه چې هلته درجه لري.
د ښاري نظم کمیسیون په جلال آباد کې د ټولو رکشو خاوندانو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې خپل رکشې د ټرافیکو په مدیریت کې ثبت او غازی سیستم یې معیاري کړي، کنه دوی به په راتلونکي کمپاین کې ناراضه سر شوي او غازی رکشې له ښاره راټولې کړي.
او سم مخکې له دینا چې ونیس پروګرامونو ته ورشو چې یوې د ماشومانو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف مشترک پروګرام دی او بل حقیقت څه دی وروستیا رپورټ راخلو هغه دا دی چې د خوست چارواکو د ولایتي شورا غړو د ځایي خلکو غوښتي چې خپل بچیان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته واستوي. نجیب الله لوخیل پرې رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست چارواکو له خلکو وغوښتل چې خپل اولادونه د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته معرفي کړي او په دې توګه د خپل هیواد د امن او ثبات په ساتلو کې برخه واخلي. دوی یاد څرګندونې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د ځوانانو د ورپېژندنې په هغه غونډه کې وکړي چې د خوست لسګونو قومي مشرانو، ځایي اوسیدونکو او د ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي ساتونکو او د ملي امنیت یو شمېر مسؤلینو هم پکې برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د غونډې ګډونوالو ته وویل
په ټولو مشرانو غاښم چې خپل ورونه زمان د امنیتي ارګانونو لیکو ته وهڅوي، که چېرته امنیتي وي اورګونه لا وختلې شي په خوست کې به دغه وضعیت لا پایښت پیدا کړي.
قومي مشر حاجی ګل نواز هم په خپلو خبرو کې خلک او افغان ځواکونه یو بل سره پیری وبلل او ویل خلک به په هر حالت کې خپل سرتیرو سره مرسته وکړي.
دا داسې یو کار وشو لکه ټول چې عسکر وو او د عسکرو سره څنګ په څنګ به انشاءالله ولاړ وو. دغه زنجیر د ملکي خلکو نه نیولای تر ملي پولیسو پرا، تر ملي اردو پرا، تر سرحدي لواو پرا، دا ټول یو یو تاسو ته اطمینان درکوم. د موږ د خوست خلک چې موږ به مړه شو مګر سنګر په چاته ورنه کړو.
په خوست کې د ملي اردو ځواکونو درستیزوال محمود زازی د افغان پوځیانو پر وړتیا باور وخود او زیاته کړه
دښمن غوښتل چې د مساخیلو او د جانخیلو ولسوالۍ کې خپل هغه شوم پلان چې دوی طرحه کړی وو هغه هلته پلې کې هغه شورا چې دوی غوښتل چې هغه انتقال کړي، مګر زموږ د بېتارو امنیتي ځواکونو په مټه او کومک سره هغه توتیا شند شو او د سول امنیت تضمین ده.
د خوست د سپیری ولسوالۍ دوه تنو مشرانو هم ویل چې ملي دفاعي ځواکونه د ولس یوه برخه ده او د اړتیا پر مهال به ورسره د سولې د تامین او د نظام د ټینګښت په خاطر څنګ په څنګ ودرېږي.
حاجي احمد خان سرکو اوسېدونکی یم. ملي امنیت یا ملي پولیس یا څه ورګونونه دي دغه سره به موږ ملاتړ کوي ورسره کړی دی.
زه حاجي قسم جان سپیری کلي اوسېدونکی یم. دا ملي اردو چې د ملي پولیس یا ملي امنیت دا د میږ الودینه دي، د میږ ورینه دي او دا د میږ د خورونه د پاکو میو پسان کې په خیره پر وسوي لوري.
په غونډه کې خوست وری حکم خان حبيبي په ځانګړي ډول هغه شمیر ځوانان چې لوړ زده کړې لري او تر اوسه په ملکی اداره کې دندې نه لري غوښتنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته ورشي په هغه ځای کې په خپلو مسلکي څانګو کې دندې واخلي تر څو له یوې خوا کاري بوختیا پیدا کړي او بل لوري ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو صفوف هم په وړ کدرونو ډک شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د دې ازادي راډیو د ځلې د نوسفې درې په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د موجوده حالت او د دوی د حقوقو په اړه خپل نوی خبرونه پیلوي چې د هر ماشوم لپاره نومول شوی. افغان ماشومان د روانو جنگونو اساسي قربانيان بلل شوی او د ځینو نړیوالو ادارو په وینا روان تاوتریخوالي ماشومان ته د مرګ ژوبل ترڅنګ دوی له بنیادی حقوقو لکه روغتیا، ښوونه او روزنه او سالم چاپیریال به برخې کړی دي. په افغانستان کې د ماشومان د خراب حالت یو خوشنونکی انزور هغه لسګو نظر ماشومان دي چې د خپل کورنۍ او د نفقې درون پیټی پورته کوي او په شاقه کارون بوخت دي چې د ځینو ادارو د معلوماتو لمخې ورځ تر بلې شمیر زیاتیږي. جنسي تیری او په جګړو کې له دوی استفاده هغه بوګنونکي حقایق دي چې په نړیواله کچه ژور اندېښنې زیږولې دي. د دې ټولو مصیبتونو تر شا بیلابیلو عواملو ته اشاره کیږي چې یو هم په ټولنه کې د دوی د حقوقو په اړه د لازم معلوماتو نشټوالی دی. دلته دا یادونه هم لازمه بولم چې د افغان حکومت تر څنګ یو شمیر نړیوالې ادارې موجود دي چې د ماشومانو د حالت په پام سره د دوی په ژوند کې د مثبت بدلون د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. ازادي راډیو د دې خبرونې له لارې غواړي چې لږ تر لږه د ماشومانو د حالت په اړه رښتینی انځور وړاندې کړي او د یونیسف ادارې متخصصین به د ماشومانو د حقوقو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړي څو په ټولنه کې په دې برخه کې شته نیمګړتیاوې له منځه ولاړې شي. د لومړی خبرونه د باس موضوع مو د ماشومانو اساسي حقوق دي او موږ سره په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب په پیل کې بعد د ماشومانو اساسي حقوق و ذکرې.
ماشوم د یونیسف په کانټیکس کې هغه څوک دی چې هغه د نوټپیر د تشکیل څخه بیا تر 30 کلنې پورې موږ هغه ته ماشوم خطاب کوو. د ماشوم لومړنی حق دا دی چې هغه ته یو شنوم ورکړي یا سیاحت روغتیا ته د ماشوم لاسرسي، زده کړې ته د ماشوم لاسرسي، تصمیمونو کې یا په هغه پریکړو کې چې هغه د ماشوم په اړوند کېږي د هغوی ګډون، د تاوتریخوالي نه د ماشومانو لرې ساتل. په هره برخه کې ماشومان د خاصو او ځانګړو حقوقو دغې خوندان دي.
تاسو که د خپلو هغو احصایات چې اخلي یا د دوی شمیر نه څه کوئ، د غولې مخکې راته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمیر ماشومان له خپلو حساسي حقونو نه بې برخې دي؟
څومره ماشومان په افغانستان کې زده کړو ته لاسرسی نه لري؟ دا د ماشوم حق دی نه؟ د بیلګې په توګه مثلا څومره ماشومان د صحت په لحاظ باندې مثلا دوی بشپړ صحت نه لري، څومره ماشومان په شاکه کارونو باندې بخودي؟ د بیلګې په توګه مثلا په افغانستان کې دغه اوس څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان دا و معرفت ته لاسرسی نه لري او دا هغه څه دي چې دا د ټولنې د راتلونکي لپاره د راتلونکي وجه لپاره دا ډیر زبګنون کړي او هم دغه ډول باندې مثلا د ماشومانو نه ناوړه ګټه پورته کول چې تعداد یې په سلګونو زرو ته رسیږي، په جنگي حالاتو کې د دیو نه د سنگر په ډول باندې استفاده کیږي. نو دا هغه څه دي چې دیو ته دغه حالت د ماشومانو ډیر زبګنون کوي. یعنی موږ هر یو باید د ماشوم په وړاندې باندې خپل مسولیت باید ادا کړو تر څو پرې چې وتوانیو چې ماشومان خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
او پرته له شکه چې په یواد کې ګڼ شمېر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او د تاسو خبرونه هم دا واضح سوله، په دغه برخه کې د یونیسف ادارې څومره کار کړی؟
دا د کې کار کوم چې بل وخت درکولای سم. که موږ مثلا د کابل ښار ته وګورو، د کابل په ښار کې جادو ته وګورو، مثلا څومره ماشومان د سړک پر سر باندې هغه په دې عمر باندې دي چې هغه باید د لوبي وکړي. جلکان دی هغه باید پنځو کو باندې باید لوبي وکي په همدغه ډول باندې مثلا د خوشته په درشونو کې یو زیات شمیر ماشومان کار کوي په شاکا کارونو باندې بخودي د جګړې بدبختی دي ځکه په کورنیو کې څوک نه دی پاته او ماشومان مجبور دي خپل د پاملرنې سره کومک وکي د ماشومان د محافظت په برخه کې موږ وزارت کار او مور اجتماعي سره کلنۍ پلان لرو او هغه کلنۍ پلان باندې موږ د سره کار کوو د هر کال په اخر کې دغه گزارش ترلاسه کوو
په افغانستان کې د ماشومان حقوق تر ډیره د چاله خونه تر پولند کیږي
که زه وایم د هر چاله خو ته براتو د څنګه د بیلګې په ډول باندې مثلا یو مور او پلار دوی 15 یا 10 اولادونه لري ولی د لسو اولادو دا د ماشوم حق دی چې باید تعلیم او تربیه باید ترلاسه کړي ولی زده کړې ته لاسرسی نه لري یعنی دغه کورنۍ د دې توان مندي نه لري چې په لسو ماشومانو باندې ښه تعلیم وکړي بنا دغه حقوق دي چې پایمال سوي دي دوهمه قدمه کې مثلا نظام سهولتونه موجود دي چې دغه ماشومان مثلا مکتب ته ولاړ شي نه نشته په همدغه ډول باندې مثلا دغه خپل ټولنه اجتماعي کارونه به تر سره کوي هغه نه تر سره سوي بنا د ماشومان حقوق یعنی هیڅ هم په خپل نوبت کې د دې ورته نه پیدا کړی چې ماشومان حقوق په کامل ډول باندې تر سره شي ولی کټوره سره لاس سره ورکی مندي پلرونه دوی خپل ماشومان ته خپل بچان ته توجه وکړي په همدغه ډول باندې مثلا د کلی ملا ملک معلم شوونکی او نظام او نړیوال ټولنه په ګډه باندې د ټیک توجه وکي بیا په ګډه باندې موږ کولای شو ماشوم شوت باندې یو ترڅو پر ماشوم خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي بس بختانه زموږ په ټولنه کې د غزله بګنون کې پیښې به هیڅ ذات دي د څه نشي موږ وایي چې ولا پلان زای کې پنځه یا لاس دي د حساب نه تیری دي
پنځلسو کلونو ته په کتلو سره څه فکر کوي د ماشوم د حقوقو په ساتنه کې تر کومه اندازې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپل مسؤلیت ادا کړی
که موږ د وسنۍ حالات د لاس کاله مخکې سره مقایسه کوو نو ډیر کارونه سبیلی د بیلګې په ډول باندې کزه وایم چې د ماری په برخه کې مثلا لاس کاله مخکې شاید د 1 میلیون یا د شپږول کنه پر په شاوخوا کې شوونځي ته تله ولینن مثلا موږ 9 میلیون زکون کلر چې هغه شوونځي ته چې د غیر ازران شمیرم ته نو بچ د 8 میلیون په شاوخوا کې زکون کې شوونځي ته ده د پرتل وړ نه دی د بیلګې په ډول باندې مثلا د روغتیا په برخه کې که موږ وایم مثلا لاس کاله د مخه سروې شي چې په سلو کې شپته ماشومان په سوی تغذیه باندې اختاوه دوی د لنډې ونې په تکلیف باندې اخته وه ولینن دغه رقم څلوي اختراټ سوي دي یعنی تقریبا په سل کې شل سلنه تغیر راغلی دی دا ډیر غټ تغیر دی ولی بدبختانه یعنی په هیڅ ډول باندې کوم څه چتر لاس سوي دا د دې ورنې سړی ور باندې خوشاله وسی او ور باندې قانی وسی بنا ډیر کار ته ضرورت سه او دا ډیر کار باید تر سره شي دا باید ټول تر سره کی دا باید خپل مور پرار تر سره کی دا باید ټولنی ولست تر سره کی دا باید مسولین تر سره کی دا باید رسنی تر سره کی دا باید نړیواله ټولنه تر سره کی تر څو پرې چې د افغانستان له غلط نه وباس
د تاسو په نظر کوم لارې چارې شته چې هغه په پام کې ونی ول شي د ماشوم حقوق به وساتل شي او پر وړاندې به دا شته خندونه لمنځه لړ شي
کوموږ وټ ونی جو چې ماشومان ته زده کړی ورکړو هغه تعلیم تربیه واخی نو بیا دوی د دې ورته پیدا کوي تر څو پرې چې خپل د ماشوم پروزنه باندې پوسی یو تعلیم یافته مور هغه په دې باندې پوي چې خپل ماشوم سره کم وروزي کله چې ځوانان ماشومان د ټوله باسواد تعلیم یافته شي یوازنې لارې دغه یوازنې لارې معرفت چې بعد معرفت بعد مخه وسی او معرفت باندې بعد کار وسی
بل تاسو په خبرو کې چې د ماشومان حقوقونو ته اشاره وکړه چې هغه تر پخولند شي یو هم د دوی شاقه کارونه دي د څه کوم عملی مثال ته ویلې چې د تاسو ادارې د یو ماشوم ژوند ژغورلې بي چې هغه شاقه کار کوي هغه څه په تاسو ډیر زیات تاثیر کړی وي
د بیلګې په ډول باندې شاقه کارو نه کوي خو ته پریږو مثلا په 2002 کال کې ما ته یو شوون کې کیسه وکړه وای چې په 2002 کال کې مشتوی یونیسف دولاري په هغه واقع اصلا په دایکونډي کې شوونځي نه و وای دولاري کتابونه خیمه او د زده کړې مواد یې مشتره استولې و او په دې دولاري باندې وای مش تقریبا 22 مکتبونه وای پرانستل زه فکر کوم چې دا یو ډیر وړوکی مثال دی نو یونیسف خو د ماشومان د پرمختګ چې موږ بیل کار نه کوو موږ د نظام سره کار کوو ولی په هر برخه کې موږ یعنی د افغانستان د حکومت په لاس سره وډونه کې یونیسف شریک دی او موږ په دې باندې افتخار کوو چې موږ د افغانستان د ماشومان لپاره څه وکړو
بله په ماشوم باندې شاقه کار کول د څومره خطرناک دی لیسی راتلونکی ته او تاسو یو کورنۍ ته چې امدا اوس عملا خپل بچو باندې شاقه کارونه کوي څه وای
د افغاني ټولنې یو شوالای دا د اسلامي ټولنې او په اسلام کې دا د پیغمبر وینا را چې د ماشوم توپ په دې معنی باندې چې ماشوم توپ ته به تاوان و نه رسی نه باید ماشوم په هغه کار باندې چې هغه مثلا دغه ورته نه لري دغه توان مند نه لري په هغه باندې مصرف شي ماشوم باید په هغه استقامت باندې دی باید دی وروزل شي چې هغه هم د کورنۍ راتلونکي هم د خپل راتلونکي او هم د ټولنې راتلونکي باید تضمین کړي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
د ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیله ومني. حقیقت صد د دې اونې خبرونه مو په افغانستان کې او په تیر بیا په پلازمینه کابل کې د چاپریال لا پلاوا شتو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. په دې ارتباط باندې البته بیا بیا د روغتیاي ادارو لخوا او په تیر بیا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا خبرداري ورکړل شوې ده چې چیرته د چاپریال موجوده ستونزو ته چې هوا خورا زیاته ککړه ده جدي پاملرنه ونه شي نو ممکن د روغتیا په برخه کې جدي ستونزې رامنځته شي. په نننې خبرونه کې به مونږ دا وګورو چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال لپاره د شتو ستونزو د هواري په برخه کې څومره کار کړی دی. البته د خبرونه ملمه مو ده د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې موین خغل مدقق مدقق سب خبرونه تستړي مشي. یو مسله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې په ارتباط تل د انتقاد په توګه مطرح کیږي هغه دا چې دغه اداره د چاپیریال ساتنې په برخه کې د منظمو پروګرامونو په طرح کولو کې او همدارس د چاپیریال د لا ککړتیا په مخنیوي کې ناکام راغله. د دې علت څه ده؟
ډیره مننه مومن صاحب. حقیقت دا ده لکه څنګه چې تاسو پروګرام نوم حقیقت څه ده، زه برعکس د سوایم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال په برخه کې ډیر زیات کار نه کوي. کوم وظایف چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته په دې حق له قانون کې ورکړل شوی دي دغه په چوکاټ کې کوم زمو کارونه او پروګرامونه په منظم شکل باندې لمړی ورځ نه شروع شوی دي او تر اوسه پورې روان دي او په راتلونکي کې هم
په دې کارون ته اشاره وکړه چې کوم رئیس چې دا اداره جوړه شوې ده زیات کارونه کړی دي، اما متاسفانه نتایج معکوس دي. ورستر بل چاپریال ککړتیا زیاتیږي که مونږ یوازې پلازمینه ته متمرکز شو، تقریبا وې په هوا کې زهر موجود دي، سرطانی امراض ورستر بل زیاتیږي. نو کوم کارونه د سیده چې تاسو هغه ته اشاره کول غواړئ؟
ګورې د نظر د چاپریال ساتنې د ملي ادارې هم د چاپریال په افغانستان کې ککړ ده، نه کابل کې، نه کابل خو د افغانستان پلازمینه ده. په ټول لوی خارو کې موږ خاري ککړتیا ولرو، لکه څنګه چې د هوا ککړتیا یو ستونزه ده. ولې چاپریال ساتنې ملي ادارې لومړی دا او د کابل د خار د هوا د کیفیت ارزونه تر سره کړله، د ارقام د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دولتي مختلف اورګانو سره شریک کړل او موږ دوه ته ویل چې د کابل په هوا کې څه موجود دي. معلق ذرات موجود دي، د دې معلق ذراتو موجودیت کچه لغه نورمال استاندارد سطح نه په څو ځله زیات دي. عوامل مرته روښانه کړل چې د کوم ځینې منځ ته راځي. بل اخره د دې لپاره چې موږ د هوا په کیفیت کې تغییر راوستي دي په مقرره باندې کار شو. ولې په ډیره خوشنۍ سره سي د هوا ککړتیا وسم په غ شکل باندې
علت څه دی؟ ولې
علت د دې خبرې دا د دولتي مربوطه اورګانونه خپل وظایف نه تر سره
کوي. مدقیق سبب تاسو د ادارو د نه همکاري مسلې ته اشاره کوي، اما متاسفانه تر اوسه پورې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا په کوم ادارې باندې داسې داوام نه شوی چې دغه ادارې موږ سره په دې برخه کې همکاري نه کړې. سو جدي تعقیب لاندونی ولې شو؟ کوم پروګرامونه چې دی جوړې دغه تطبیق په ټولو ادارو باندې الزامي شي؟
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وظایف ډیر مشخص دي.
بله،
ولې دقیقا هغه دولتي اداراتو سی په خپل برخه کې کارونه نه دي کړی. موږ په مراتب لغوی سره رسمي مکاتب رد بدل کړی دي. په بعض مواردو کې موږ عدلي ارګانونه هم خبر کړی سی په دغه مسله کې د سیستم موجوده ده ولې کار تر اوسه پورې نه شوی.
اما په دومره کلونو کې تاسو داسې کوم مثال راکول شئ چې کوم اداره مو تر عدلي تعقیب لاندې نیولې وي یا هغه ته جرمانه وزده شوی وي، هر څه په قانون کې هغه ته پیشګوئی شوی وي؟
ګورې تاسو دولتي ارګان جریمه کوي نه شي.
البته هدف مې د جریمې نه و، یی سنه سره جزا چې پیشګوئی کوي هغه د پاره.
موږ دا مسائل چون هر دولتي اداره ما مخکې د تعرض وک، یعنی موږ دغه مسائل خپل عدلي او قضایي اداراتو ته په بعض مواردو کې محول کړی دي. په بعض مواردو کې موږ یو مقدار چون د چاپیریال بحث په افغانستان کې نوې بحث او اداره نوې منستر غلې او قوانين نیو، تر یو حد پورې موږ وخت ورکې اداراتو ته، موږ خپل هوادوالو ته وخت ورکې ترڅو دوی یو مقدار خپل په هوای زیات کړي. ولې په دغه تیر کال کې موږ یو بل مقرره سپغه کې د چاپیریالي جرایم په مجموع کې خصوصا د چاپیریالیز ارزونه یا تفتیش د محیط زیستی ورډوي د دې لپاره موږ مقرره نهایی کړه او پیغه کې د جرایم برخه ډیر وضاحت لري. موږ خپل جریمه شروع کړی دي
که د جرایم برخه تلکسه وضاحت ورکړي ځکه دا دلچسپ موضوع ده چې کوم داسې موارد دي چې هغه د چاپیریال په برخه کې د جرم په توګه پیژندل کیږي.
چاپیریال کې دوه برخې ډیر زیاتې عمده دي، یو خارجي چاپیریال ده بل طبیعي چاپیریال ده. په خارجي چاپیریال کې مجموعا موږ د چاپیریال مختلفو ککړتیاو سره مخ یو. ولې د کابل ښار کې بعضې انکشافات په دې شکل باندې صورت نیولی سي غیر پلاني دي، نو موږ د دې لپاره دغه مقرره نهایی کړې ده که چیرې څوک هوا له حده زیاته ککړوي نو هغه باید څومره جریمه شي.
یو شی چې زما پام شوی مدقس محترم، په تیرو څو کلونو کې چې ستاسو د ادارو لخوا څومره بیانونه راغلي یا اعلامیې صادر شوي دي یا کنفرانسونه نیول شوي دي، په دې کې همیشه ګواښ شوی ده د چاپیریال په ارتباط باندې. د ځینو هغو اقداماتو یادونه نه ده شوې چې تاسو د مختلفو ادارو په اړه کړې وي چې هغې تاسو سره همکاري نه کوي. او په ضمن کې یو اساسي انتقاد بل دا هم ده چې ستاسو خپله اداره داسې ښودل کېږي چې تقریبا غیر مسلکي کسان موجود دي چې هغوی نشي کولی د چاپیریال د ککړتیا عوامل په سمه توګه وپیژني او د هغې په وړاندې اقدامات ترسره کړي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې دنده دا ده تر څو موږ د افغانستان د چاپیریال وضعیت وارزو او د رپورټ په ترڅ کې باید نشر کړو. هر دوه کاله کې دا کار باید وشي. دا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دنده ده تر څو موږ د وضعیت روښانه کړو که دا ګواښ وي او که چیرې وضعیت ښه وي. د دې سره پخوا کې سې مثلا تاسو ویلې سې په اداره کې موږ مسلکي کسان نه لرو. دقیق خبر دا ده کله سې د چاپیریال ساتنې ملي اداره په افغانستان کې منځ ته راغله، موږ په هیواد کې واقعا په دې برخه کې مسلکي کسان په هغه وخت کې موږ ډېر د ګوتو په شمار کسان درلود. ولې که چیرې تاسو پاملرنه کړي اوس د چاپیریال حداقل عناوین او عنوانونه په رسمي نصاب د ښوونې او روزنې وزارت په نصاب کې شامل دي، د لوړو وزارت په چوکاټ کې فاکولته منځ ته راغله.
اوږدمهاله پروګرامونه دي چې تاسو به تطبیقوي چې
د پاره تکمیل کړم. موږ په اداره کې که چیرې مقایسوي شکل باندې خبرې وکړو، دغه تخنیکی او علمی ظرفیت له 15 کلو مخکې نه اوس ډیر زیات اوچت.
دلته مرخص به بل مسله ته هم اشاره کیږي. تاسو تقریبا د 100 میلیون ډالر نه اوچته بودیجه لري او په دغه بودیجه کې ځینې داسې پروګرامونه هم تاسو ته سپارل شوی دي چې دغه په پلي کولو سره کېد شي د چاپیریال د لاکه کړتیا مخنیوي وشي. په دې برخه کې عملا تاسو کوم ګامونه پورته کړی ځکه چې د افغانستان ټول خارونه یوې خوا ته پریدو، یوازې که په کابل تمرکز وکړو په کابل کې ورسره بل وضعیت ګډوډیږي.
په لومړي سر کې خو زه دا د 100 میلیون بودیجې خبره کامله نشته وایم. دا د 100 میلیون ډالر بودیجه د په وخت کې د ادارې لخوا نه پیشنهاد شوی و که چیرې تاسو غواړئ د کابل د هوا په ککړتیا کې تغییر راولئ نو حداقل تاسو دومره بودیجې ته ضرورت لرئ. ولې متاسفانه د په مطبوعاتو کې په داسې شکل باندې انعکاس پیدا کړی دی چې چاپیریال ساتنې ملي اداره هر کال دومره بودیجه لري. د شنو ساحو پراختیا او مدیریت افغانستان کې د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت د دې غوي دنده ده. د دې لپاره دوی
اما ځینې مسایل په دې کې تاسو ته سپارل شوې دي چې
بعضې مسایل موږ په غوي سا کې کوم مسولیت د چاپیریال ساتنې ملي اداره لري، هغه خصوصا مدیریتي پلانونه د ساتل شویو ساحو لپاره، د ملي پارکونو لپاره ستراتیژي او عملي پلان، دا دنده د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ده. او موږ په دې کې ډېرې زیاتې لاس راوړنې لرو. د سمسورتیا په سا کې په ښارو کې د ښاروالیانو وظیفه ده او د ولایتو په ساته کرنې او بولګولو وزارت دنده ده. بودیجه دوی لري، هر کال بودیجه
نو دا تطبیقیږي. تاسو درې نظارت کوي هغه ساسو
موږ له دینه نظارت کوو، یعنی په غو شکل سه موږ ضرورت ورته لرو په کابل په ښار کې او په ټول افغانستان کې سیدا صاحب باید پراخه کو په غو شکل باندې کار نه ده شوی. دوم ډیر زیات سلمړی توپ موږ تلري دغه طبي منابع خپل خصوصا طبي ځنګلونه باید وساتل شي. د دې په اساس کې هم په ډیر خوشنۍ سره سه نه د کرنې وزارت نه د قوانین رو د انفاز ادارات څنګه د کورنې چارو وزارت ده یا خصوصا په دې پیواد کې دننه
نو بیا تاسو لاسته راوړنه شو. تاسو ول چې موږ په ډیرو برخو کې ډیر مهمه لاسته راوړنه لرو، اما اوس تاسو انتقادونه کوي چې نه د کورنې وزارت نه خاروالۍ نه د کورنې چارو وزارت په دې برخه کې هغه لازم اقدامات کړي د ځنګلونو ساتنه په برخه کې د سمسورو سیمو د ساتنه په برخه کې.
اوس لاسته راوړنه د مثال په شکل باندې ک تاسو وګورئ د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لومړنۍ ملي پارک تاسو وسلري.
بله
په دوه نور ساحو باندې د مو کار روان د سیده موږ اعلان
خدای ولا سره هغه سیمو کې د سب چې الله هوا دومره ککړ نه ده اما کابل باندې به هم تمرکز
ملي پارک ګمان کوم د هوا له ککړتیا سره ډیر زیات ارتباط نه لري دا ملي سرمایه
ده وګورې سب ارتیا وزدا ده چې په کابل او په زنو نور خورونو کې چې هوا خورا زیات ککړه شوې ده او د بلابل ناروغي او د سرطانی ناروغي او سبب شوې ده باید دې ته پاملرنه وشي
د هوا د ککړتیا پر اړه باندې مومن سب دقیق در تاسو ته وایم د هوا د ککړتیا لپاره کوم پلان چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تدوین کړی دغه د تطبیق لاندې موږ فعلاً د کابل په ښار کې د هوا په کیفیت کې مثبت تغییرات ګورو ولې ګورې مومن صاحب د چاپیریال ساتنې ملي اداره همیش د نورو دولتي اداراتو د کمکارۍ قرباني شوې
اما په وړاندې باید یا غږ پورته شي یا د اقدام غوښتنه وشي
داسې کاملاً موږ هم غږ پورته کړی هم اقدام په دې سا کې کړی ده
تاسو د خپل ادارې په یو رپورت کې ویل شوی دی چې دا تقریبا یوازې د هوا ککړتیا نه بلکې چاپیریال کنټرول راونی سو اوبه پزما کې لاندې چي دي دا تر هوا زیاتې ککړې دي
په مجموع په خانونو کې د چاپیریال ککړتیا سه منست راځي هغه عمده علت د نفوسو ډیروالی دی دوه ملت دا د دومره کسان د خپل ژوند مختبولو لپاره دوی مجبور دي چې انرژي نه کار واخلي د انرژي کومه انرژي ده اکثرا فوسیلی انرژي موږ ورته وایو سدا چټل انرژي ده دود خورې په هوا کې بل علت دا د کابل ښار په غیر پلاني شکل باندې توسعه پیدا کړې ده
او بل په تقریبا د خار ټول شنی سیمه زرغونې
سیمه نیول شوې دي غصب بل مسله ده د واټونو خرابتیا بل مسله ده دغه عوامل دي هم دا عوامل
کابل ښار که چته عوامل هم دا وی چې تاسو ته اشاره وکړه خو بیا د کابل ښار راتلونکو تقریبا ته تخکاری ځکه د نفوس تراکم رستر بل زیاتېږي نو دا حل زل چې وس روان دي د دې مونږ کوم مثبت نتیجه به ونشو لرل
ډیره خوشنۍ سره کچیر د وضعیت یعنی دولتي مربوطه ادارات د چاپیریال مسایلو ته لمړیتوب ورنه کی خصوصا د کابل د ښار چاپیریالي وضعیت په راتلونکو کې زړیر خراب ګور
حکومت رهبری څنګه اراده لري چې په دې برخه کې کارو کی
د ملي وحدت حکومت کاملا اراده لري حمایت په دې سره کې کیږي
په دې کې سره ول حمایت دی کی مثلا کچته ادارات همکاري نه کوي په دې باندې فشار راوستل شوی دی د دې د مکافات او مجازات په برخه کې سره سره اقدام شوی
تر اوسه پورې د مکافات او پیسې کې کارونه شوی دی په مجازاتو کې حداقل ز شاید نه ولی زه خو مثال دا درته ویل شم چې دولت یو عالی کمیسیون ایجاد کړي د دې کمیسیون هغه رهبری فعلاً د حکومت اجرایی رئیس په غاړه باندې یعنی دا هغه عالی حمایت د دولت
افغانستان کې ابل تقریبا په افغانستان کې یو اساسي ستونزه دا ده تل کمیسیون نه جوړیږي شوراګان جوړیږي پریکړه په کاغذونو باندې ډیر فوق العاده وي اما په تطبیق په برخه کې مشکل ده دا څومره تطبیقیږي
ستونزه دا ده لکه څنګه تاسو ویل موږ هم د تطبیق په حساب کې همیش ستونزه لري سوال دا اوسې د دولت لخوا څومره حمایت مو ده سیاسي حمایت
باید داسې وشي چې د تطبیق امکانات برابر کړي
حمایت متاست تشریق سیاسي حمایت لدینه په لوړه کچه بل جرات ماب جمهور رئیس ډیر زیات دې ته توجه کړی دا ولی ستونزې په دې کې دا چې کله موږ تطبیق ترازو د تطبیق په ساته کې موږ ستونزې لرو
فکر کوم چې دا هغه ځای دی چې حکومت باید دغه ځکه ملاتړ وکړي
دغه ځکه ملاتړ کوي پر صورت باندې یعنی د تطبیق په ساته کې موږ ستونزې لرو ولی سیاسي حمایت د حکومت په لوړه کچه باندې موجود ده دیتا
بیا هم یوې نتیجې ته رسیدو چې قوانین موجود دي طرح موجود دي اما د تطبیق په برخه کې هم حکومت او مستاسو اداره مشکلات لري او دغه لامل ده چې دا پریال د ککړتیا په مخنیوي کې ستونزې رامنځته کیږي ډېر مننه مدقصه به ان شاء الله د ازادي راډیو اوریدونکو ته به تر ډېره پورې د ستونزو یو برخه معلومه شوې وي البته دا ډېر پراخ بحث دی ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به هم دغه بحث ته دوام ورکو او تاسو نه به په دې ارتباط باندې نور معلومات واخلو چې نور کومې ستونزې دي چې هغه تاسو د کارونو په وړاندې